دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
ویان احمد الله ارچیوال د افغانستان ولسمشری معنی د طالبانو له خوا د کوچنی اختر په ورځو کې د دری ورځو د اوربند اعلان په جواب کې په همدغه موده کې اوربند اعلان کړی له ارګه په یو خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر اشرف غنی امنیتی ځواکونو ته د اختر د دری ورځو پر مهال د اوربند امر کړی بل خو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله لړمهاله اوربند روان کړکې جهل بنسټیز او دایمي لار نه ګڼي عبدالله په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو له خوا د اختر په ورځو کې اوربن افغانانو ته د لنډې مودې لپاره د آرامتیا فرصت برابروي خو په افغانستان کې د روان کړکېچ لپاره د حل دایمي او بنسټیزه لار نه ده عبدالله زیاته کړي چې د سولې مذاکراتو ګړندې کول د دایمي اوربن اعلان او د جګړې پای ته رسول له موجودو ستونزو څخه د وتلو لار ده د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس یو ځل بیا طالبان د سولې خبرو بیا پیلولو دایمي اوربن د جګړې پای ته رسولو او د ټولو اړخونو د منلو وړ سیاسي حل لارې موندلو ته رابلل دي طالبانو تر اوسه د دایمي اوربند په اړه څه نه دي ویلي خو دغه ډلې تیره ورځ د کوچني اختر په مناسبت د دوی په وینا د امن او اعتماد د فضا رامنځته کولو لپاره د درې ورځني اوربند اعلان وکړ دغه ډلې په یو بیان کې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې د اختر په درې ورځو کې خپل یرغلیز عملیات ودروي د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر باجوه په یو نه اعلان شوی سفر نن کابل ته تللی د افغانستان د امنیت شورا دفتر امریکا غږ ته د باجوه سفر تایید کړی نورو رسنیو بیا راپور ورکړی چې د باجوه سره په دې سفر کې د برېټانیې لوی درستیز هم مل دی باجوه داسې مهال کابل ته سفر کړی چې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو جګړې تودې کړي دي که څه هم د دغه سفر اجنډا لا واضح شوې نه ده خو تر دې وړاندې افغان چارواکو تل له پاکستانه غوښتي چې له خپل نفوذه په استفادې طالبان د تاوتریخوالي کمښت ته وهڅوي پاکستان هم له خپل اړخه د افغانستان د سولې بهیر کې د مرستې کولو ژمنه کړې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې دغه کمیسیون وایي پروژې میاشت کې تاوتریخوالی او ملکی تلفات تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي د بشر د حقوقو د کمیسیون کمشنر او ویان شکر الله مشکور وویل چې په دغه میاشت کې 213 تنه وژل شوي او 502 تنه ټپیان شوي دي مشکور وایي په دې شمېر کې د برچي د وروستیو بریدونو قربانیان نه دي شامل د نوموړي په خبره یوازې د تیرې پنجشنبې په ورځ د کابل په لویدیز کې د سید شهدا خونځي مخې ته پرله پسې درې چاودنو د 50 تنو ژوند اخیستې او 150 نور یې ټپیان کړي نوموړي پر حکومت او مخالفینو غږ وکړ چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي او تاوتریخوالي د کچې د راټیټېدو لپاره د جګړې قوانین او نړیوال بشردوستانه اصول په پام کې ونیسي تر دې وړاندې یوناما هم د 2021 میلادي کال د لومړۍ روبې په راپور کې د ملکي تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې وه د کابل کندهار پر لوی لار پر یو مسافر وړون کې بس د ماین په چاودنه کې یو لستنه وژل شوی او 23 تنه نور ټپیان شوی دغه چاودنه 13 شپه د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ په مسکان کیم سیمه کې شوې ده د کورنیو چارو وزارت وایان طارق آرین ویلي چې په وژل شویو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي بل خو ځایي چارواکي وایي چې مسافر وړون کې بس له کابل څخه کندهار ته تګ په حال کې و چې له پیښې سره مخ شوی د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال امریکا غږ ته وویل چې په پیښه کې د وژل شویو کسانو جسدونه د کلات مرکزي روغتون ته لیږدول شوي چې د نهو تنو خپلوان یې نه دي معلوم د زابل امنیه قماندان مل پاسوال محمد ویس صمیمي وایي چې ماینونه د وسلوالو طالبانو له لورې د کابل کندهار پر لاره تازه ځای پر ځای شوي و تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ د اسرایلي امنیتي ځواکونو او د فلسطیني عبادت کوونکو ترمنځ نن یو ځل بیا په بیت المقدس ښار کې د اقصا مسجد ته څیرمه نښتې شوي دي عیني شاهدان وایي چې امنیتي ځواکونو پر مسجد اوښکې بهونکي ګاز او بې صده کوونکي ګرنیټونه ورګزارلي او عبادت کوونکو پر اسرایلي ځواکونو تیږې ورولي دي لسګونو خلکو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي چې ځینې نږدې روغتون ته وروړل شوي دي دا په تیرو درې ورځو کې د اسرایلي ځواکونو او د فلسطینیانو ترمنځ دوهم ځل دی چې خونړۍ پیښې رامنځته کیږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مشر په ختیځ بیت المقدس کې د خونړیو پیښو پر زیاتېدو د بحث لپاره یوه خصوصي غونډه راغوښتلې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان د اسرایلو د بندنیو چارو د وزیر سره په خپلو خبرو کې په بیت المقدس کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو او د فلسطیني کورنیو د ویستلو د امکان پر اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو جدي اندېښنې ښودلې دي د دې سره سره چې په هین کې د کورونا پیښې یو څه کم شوې، خو دغه هیواد کې لا هم د کورونا د پیښو شمیر لوړ دی. د هند روغتیا وزارت په دغه هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې پر کورونا د 3,16,117 کسانو د اخته کېدو او 3,545 کسانو د مړ کېدو خبر ورکړی دی. د روغتیا د چارو پوهان وایي دوی باوري دي چې پر کورونا د اخته وژل شویو خلکو شمیر له دې شمیرو څخه زیات. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر دې مهاله په هند کې پر کورونا 2.6 میلیونه خلک اخته شوي. هند پر کورونا د اخته خلکو د شمیر له مخې له امریکا وروسته د نړۍ زیات شمیر کورونا ناروغان لري. د راپورونو له مخې په هند کې په تیزۍ سره خپرېدونکې د کورونا ډول اوس په بنګلادیش، فرانسه، تایلند، بریتانیا او امریکا کې هم موندل شوی. د جاپان صدر اعظم وایي د توکیو د اولمپیک لوبو د ترسره کولو په خاطر باید خلک له خطر سره مخامخ نه کړي. یوشیدی سوگا نن وویل هیڅکله د اولمپیک لوبې ورته لومړیتوب نه لري، بلکې په خبره ای له کورونا د خپلو ادواو د ساتنې په فکر کې دی. ټاکل شوی د توکیو د اولمپیک سیالۍ چې له مخکې نه یو کال ځنډیدلی، سږ کال د جولای له 3 د اګست تر 8 پورې ترسره شي. په همدې حال کې په جاپان کې شوی یوه نظر پوښتنه ښیي چې دغه هیواد شاوخوا 80% خلک د اولمپیک لوبو د لغوه کولو غوښتنه کوي. رویټرز خبری اژانس ویلي جاپان کې څه باندې 3,00,000 لاسلیکونه راټول شوي چې د اولمپیک لوبو مخنیوی وکړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د پاکستان او د برتانی د پاوز مشرانو کابل ته سفر کړی دی او پارک کې د جمهور رئیس اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله سره په افغانستان کې د سولې په بهیر خبرې کړې دي. د سیاسي چارو کارپوهان کابل ته د جنرال قمر باجوه سفر د سولې د هڅو د چټکولو لپاره مهم ګڼي. د امریکا خبريال کرام شینواری په دې حق لمن ته د کابل نه رپورت را لګره ده.
افغان او پاکستاني چارواکي وی چې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه او د برتانیې د پوز مشر جنرال نیکولاس پټریک کارټر نن د دوشنبه په ورځ کابل ته تللي. اول ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د مصالحې علي شورا د رئیس عبدالله سره د افغانستان د سولې بهیر او روان وضعیت پاکله خبرې کړې. د پاکستان د پوز د امریکا ادارې په اعلامیه کې ویلي چې پارک کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره د جنرال باجوه په کتنه کې د افغانستان د سولې بهیر روان وضعیت د دوړ هیوا دو ترمن امنیتی همکاری په پیورتیا او زی همکاری او د دوړ هیوا دو ترمن د سرحد په مدیریت په باب پر موضوعاتو خبري شي. د ایلا میویشي جنرال باجوه یو ځل بیا ویلي چې سولې ایز افغانستان د سولې ایز سیمه په معنا دی. هغه ویلي چې پاکستان تل د افغانانو په مشه او مالکیت د سولې لاسو ملاتړ کړی دی. د ایلا میویشي جمهور رئیس غنی د پاکستان د پوز د مشر نظر او د سولې په برخه کې د دغه هیوا د هڅو څخه مننه کړې. د ایلا میویشي روسه د پاکستان د پوز مشر د ملي مصالحې د علي شورا د رئیس عبدالله سره هم د افغانستان د سولې به پاره خبرې کړي. د پاکستان د پوز د مشر سره په دې سفر کې دغه هیوا د استخباراتو د ادارې ایسای رئیس جنرال فیض حمید هم ملګری وو. د افغانستان په جمهوري ریاست کې سرچینی امریکا غږ ته کابل ته د پاکستان او د برتانیې د پوز د مشرانو سفر او د جمهور رئیس اشرف غنی سره د کتنې تایید کړ، خو په دې اړه نور جزئیات ونه کړل. د تیرې شنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د خبريال د پښتنې په ځواب کې کابل ته د یو لوړ پوړي پاکستاني پلاوي سفر تایید کړی وو.
بلې، یو پلاوی په نظامي سطح باندې قرار دی چې په دې نږدو کې راشي. نور جزئیات د امنیتی دغه لپاره اوس فعلا نه شریکو، چې کله سفر تیر شو چې هر څومره معلومات تاسو به وختل در سره به شریکو.
دا سفر په داسې حال کې شوه چې طالبانو در روان کوچنی اکثر په دری ورځو کې د اوربل اعلان کړی دی. جمهور رئیس اشرف غنی د طالبانو د اوربند اعلان وروسته افغان امنیتي او دیپای ځواکونو ته د اوربند راټولو امر کړی. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو شهزاده محسود کابل ته د جنرال باجوه سفر مهم ګڼي او وایي چې ممکن پاکستان دې پیل تر رسیدلی وي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره له نړیوالو هڅو ملاتړ وکړي.
نو زه فکر کوم چې خدای دې وکړي چې د یو ښه پیغام سره راغلی چې د موږ دغه درې ورځنۍ اوربان وروسته په بین افغاني ناسو کې دایمي وبند ته ورسیږي او په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات الله را ورشي. ځکه چې د پاک افغانستان سوله او ثبات نه یوازې د افغانانو په ګټه ده یا د سیمې د وادو د همسایګانو، بلکې د ټول نړۍ په ګټه ده. خدای دې وکړي چې پاکستان دا حقایق درکړي او د یو خپ پیغام سره کابل ته راغله.
خو د سیفي چارو یو بل کارپو نجیب آزاد وی چې د افغانستان جګړه یو کورنۍ جګړه نه ده او نړیواله باید عمل لري. ځکه په دې مسله کې په نړیواله کچه نړیوالتي شته دي. خو ښاغلی آزاد د پاکستان د پوز مشر سفر ته ډیره هیله نه لري.
د دې سفر یو ځینی هدف ستراتیژیک تعامل دی چې پاکستان غواړي د وشي چې د افغان سولې په پروسه کې تر بل هر خوا راغند رول وبولای شي او لوبوي تر څو په نږدې راتلونکو د افغان سولې په نوم چې په نړیوال سټیج کې مناسب تر سره کیږي چې دغه اصلي هدف هم برته د امریکا او د سیمه د هیوادونو ترمنځ تفاهمات دی. مظاهره د افغانستان د سولې قضیه وړاندې شوې ده. په هغه کې ډېر ډېر امتیاز واخلي او د نړیوال ته وشي چې د افغانستان په کچه کې تر ټولو ډېر رول زلرمه د سیمه د قدرتونو د منځګړیتوب د متحده ایالاتونو اندرنګ د تفاهماتو په بحث کې تر ټولو مهم رول لرمه او دا د لوبو مهم
افغان امنیتي سرچینی افغانستان ته د پاکستان د پوز د مشر سفر او جمهور رئیس غنی سره لید کاته او هم د دواړو هیوادو د امنیتي سکتور د چارواکو ترمنځ تا کتنه په بحرین کې د مارچ په میاشت کې د برتانیا د پوز د مشر په منځګړیتوب د پیل شوو خبرو لړۍ غني. د روان میلادي کال د مارچ په دومه اونۍ کې د پاکستان او افغانستان د پوز د مشرانو او امنیتي ادارو د چارواکو ترمنځ په بحرین کې په اړه امنیتي مسلو خبرې شوې. تر اوسه لا دا څرګندونه نه شي تر څنکه کې به نورې ځکه چې غونډې هم شي او کنه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو اوریدونکو، وسلوارو طالبانو د کوچنی اختر په درې ورځو کې په افغانستان کې د اوربند اعلان کړی دی. موږ په همدې ارتباط لږ مخکې د طالبانو د پخواني سفیر عبدالسلام ضعیف سره مرکه وکړه. السلام علیکم. سلام ضعیف صاحب، ستړی مشي؟ اختر را روان دی، اول خود اختر مبارک، موږ روژه او عبادتونه قبول. دویم سوال مې دا دی چې طالبانو اعلان کړی دی چې درې ورځې اختر کو به اوربندي او دوی به تاروزی حمله نه کوي، خو کاملی اوربندي وشي نو بیا به جواب ورکړي. مګر ما سره سوال دا دی چې د تیر میاشت کې زخ ډیر بریدونه وشو او ډیر کسان پکې وژل شو، چې ډیر عکس العملونه څرګند شوي طالبانو نه غوښتل شوي دي چې دایمي اوربندو کې. ولې دایمي اوربند کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او بیا د کوچنی اختر درنو سيادتو لپاره ټول ته د زړه کوم مبارکي وایم. په دې هیله چې په افغانستان کې سوله او ثبات او ارامي راشي. فکر کوم دا درې ورځې اوربند دام یو ښه فرصت دی د وادوال لپاره چې د اختر په خوشی باندې ول منځي، او په دې هیله چې یو دایمي اوربند راشي. فکر کوم دا دایمي اوربند موضوع د طالبانو د دریځ سره شمال میږي، هغه د مذاکراتو تر نتیجه پورې تړلې ده. دا عمومي روډنی پلان په لیست کې دی چې اوربند خبره وسی، او کله چې عمومي روډنی پلان باندې توافق کیږي نو پاره کې یو اوربند دی. فکر کوم چې دا کې ته خو چې څومره دا خبره کیږي چې کدا چې دا هدف ته ورسیږي.
دا روډ میپ چې تاسو وایئ کنه، دا خبره باید چیرته وشي، څنګه وشي، د چا سره وشي، دا چا پورې مربوط دي؟ نو حکومت خو وایي چې موږ تیار یو، آماده یو، خپل تعهدات ولاړ یو. کوم ټکی دی چې پاتې دی او څوک باید دا روډ میپ باندې خبرې شروع کړي چې اوربند شي؟
دا هغه چې موږ نو څنګه تاسو سوي دي د مذاکراتو لپاره، او د مذاکراتو په میز ناس و تا د دې مسؤلیت جوړیږي. دا وتواره چې موږ اوس د دې مسؤلیت لري چې د خپل صلاحیت څخه پوره استفاده وکړي، او د افغانستان د موضوع دوی ته سپارل شوی دی. د خلکو په وړاندې، د ملت په وړاندې، د خدای په وړاندې مسؤلیت لري چې څومره ژر کېدلی شي دا خبرې او نتیجې ته ورسیږي. زه فکر کوم دا توپیر پورې اړه لري.
ضعیف محترم، صحیح خبره ده چې دواړه خواوې باید موافقه وکړي. دغه اصل اختلاف په کوم ځای کې دی او تاسو ګرام څوک بولئ؟
زه چې څونی پوهیږم او څونی مې دا موضوع څارلې ده، مشکل دا دی چې باور نشته. دا نه باور خبره هغه وخت شروع شول چې کله دستور العمل باندې دوی کښېنستل، خبرې کولې، جدي خبرې شروع شوې، او توافق دا سوی و چې هغه موضوعات چې توافق نه پر سوی د دواړو طرفو باید موضوعاتو ته ونه وځي تر څو په حادو موضوعاتو باندې خبره وشي. خو متفاصل په نه چې هغه وخت یو دوه موضوعات را ووتل، او هغه طالبان په زه باندې استفاده چې وسوه، د هغې ورځ څخه دا باور ته بینه تللی دي. همدغه مشکل دی چې باور کول ګران دي، او یو د بله په موضوعاتو کښې سره بیریږي، او فکر کوم چې تر اوسه پورې اصلي موضوعاتو ته هم نه دي ورغلي.
ضعیف محترم، آیا کېدی شي یو منځګړی ډله وي او هغه ډله کوشش وکړي چې بیا دغسې مشکل پېښ نه شي؟ خبرې مخې ته ولاړ شي. طالبان به دا ومني دی خواته د افغانستان خواته حکومت او ولس خو مني او دی یو رنګ پیشنهادونه کوي چې منځګړي ډله دی وی
کوالی چې مذاکرات کامیاب شي او یو نتیجه ورکړي دغه لار ده چې منځګړي ګروپ او بحث یې نه دا ټول باید جوړ شي تر څو دا موضوع دا اساس موضوعات ته داخل شي او د حل لار وکړي.
ډیره مننه سلام ضعیف صاحب کور دی ودان په مخریخه
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
دل پر پټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت د کابل او لوګر د پیښو په خاطر سبا د سې شنبه په ورځ ملي ماتم اعلان کړی دی. د نجونو په خوندې باندې برید په پراخه سطح غندل شوی دی. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې دوی سولې ته متحد دي او طالبان نشي کولای چې په جنگ خپل اهداف ته ورسیږي. حکمت سروش په دې حق له رپورت برابر کړی دی.
د کورنی چارو وزارت وایي چې د برچی په سیمه کې د سید الشهدا شونځي مخته د موټر بم برید او چاودنه کې تر 15 زیات زده کوونکي او عام خلک وژل شوي او تر 100 زیات زخمیان دي. ولسمشر غنی د دې چاودنې او د لوګر د برید لامل د راتلونکو سیشن به په ورځو عمومي ماتم اعلان کړ.
په داسې حال کې چې عادلانه او پایدار سولې ته رسیدلو لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت ژمنتیا تازه کوم، طالبان باید پوشی چې د ګریل لارې خپل شوم اهداف ته نشي رسیدلی او که چیرې زموږ د بیګناه خلکو له وژلو لاس وانخلي، نه یوازې د هغوی پر وړاندې به د خلکو نفرت لا زیات شي، بلکې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لورې به د هیواد په هره سیمه او ګوښه کې سخت وځپل شي.
افغان حکومت که څه هم دغه برید د طالبانو کار بللی، خو طالبان وایي چې په دغه پیښه کې لاس نه لري او پرای پر داعش ډلې ورچولې. د روژې په مبارکه میاشت کې پر زده کوونکو برید په پراخه کچه غبرګونونه پارولي. د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله تر څنګ ګڼو سیاستوالو دغه برید غندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، ملګرو ملتونو، د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې او په افغانستان کې ګڼو سفارتونو او ادارو د دغه برید د غندنې تر څنګ د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې.
نوی پیژو مسوجه طالبان منی او کنا پړې دې ته څه کول راوړي چې د خپل په وار ورته اکرې د چپ افغانستان کې یو ځنی وسلوال مخالفین د خپل دې دوم بحث ور باندې تر پوهچې ور باندې کړه هر پیژه په دې پرې تر کېږي چې د ور باندې وکی بیا کدا چې لوی پیژه تر سره کېږي بیا طرف معلومی چې بل څه دي.
تر لوګر ورسته په کابل کې چاودنه چې چای مسولیت نه دی اخیستی او په بیلابیلو ولایتونو کې پر افغانس واکونو د طالبانو پرېدونه داسې مهال زیاتیږي چې یو خال افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر روان دی او بل خوا د سولې خبرې په ټپه ولاړ دي. د طالبانو مشر د اختر په پیغام کې ویلي چې مذاکرات او تفاهم ورته لومړیتوب لري، خو افغان حکومت وایي چې طالبان د جګړې لاس واخلي.
له همدې کبله مو د مذاکراتو لپاره قوي مذاکراتي چې موظف کړي تر څو له مقابلو جهتونو سره بین الافغاني مذاکرات پر مخ یوسي. خو بل مقابل د کابل ادارې بار بار له مختلفو لارو څخه هڅه کړي او کوي چې روان سیاسي جریان سبوتاج کړي.
حکومت جمهوری اسلامي افغانستان بارها حسن نیت خیش را برای آوردن یک سول عادلانه و پایدار نشان داده است. طالبان اگر به گفته های خود صادقند دست از جنگ و قتل عام مردم بردارن و به میز مذاکره بازگردن.
شنون که وای طالبانو د اختر په پیغام کې خپل په خوانی غشتنی مطرح کړي او تر څنګه د سولې لپاره د ژمنتیا خبره کړي، خو د خلکو تمه واچ په اختر کې به دور بند اعلان هم وکړي.
سولې په ارتباط وضاحت نسته، د مذاکراتو په اړه ډیر قوي او جدي وضاحت نسته. په معمولي اشاراتو کې ورته راغلي دي چې ګویا موږ مذاکراتو ته ژمن یو، خدا هم امیدوار ټکی دا کدی وقتن په پاتسی اما په عین وخت کې دوی د جګړې شدت د دې پیغامونو صریح نقض ده.
د سولې ټکنی بهیر لا افغانستان څخه د نړیوال ځواکونو د وتلو پیل او د جګړې زیاتوالي ډیری افغانان راتلونکي ته اندېښمن کړي او لا هم نه پوهیږي چې خپلې یوازنې هیلې یعنی تلپاتې اوربند ته به کله ورسیږي.
جان هاپکنز په هانتون د معلوماتو په اساس په نړۍ کې سباندی 155 میلیونه کسان په کورونا اخته شوی دي. د هند په شمول په ځینو هیوادونو کې د کورونا د ویروس د ناروغانو شمیر د هر ورځ په تیریدو زیاتیږي. په دې حق لور تفصیل درنه نورستانې نووري.
په پاکستان کې د کووېډ اسلام علیکم د ګرزبندیز په لمړي ورځ پولیسو د کراچۍ په سړکونو غزمی پیل کړې. د ګرزبندیز په داسې حال کې اعلان شو چې خلک د اختر تیاری نیسي. معمولا د روژې د میاشتې په وروستیو لسو ورځو کې خار او بازار د خلکو د ګڼګونې ډک وي.
خلک د وبا په وخت کې په خورا سختو شرایطو کې ژوند کوي. حکومت په خپل معیاري عملیاتي کړنلارې نه تعقیبوي لکه ټولنیز واټن او ماسک اغوستل. حکومت ټول مذهبي غونډو او لارینونو ته اجازه ورکوي چې غونډې او لارینونه وکړي، خو یوازې غریب خلک دي چې کړيږي.
د پاکستان حکومت خلکو ته لارښوونه کړې چې په کور کې پاتې شي او بازارونو ته د تلو مخنیوي وکړي، خو په پاکستان کې د سوداګرو اتحادیه وایي چې دوی دا ګرزبندیز نه مني. د اسلام آباد کمشنر لدی مخکې ویلي وو چې اداره به د حکومت پلان په کلکه عملي کړي.
دا سره سرځیان د دوسنی ګرزبندیز لامل موږ سل په سلو کې په تاوان کې یو، ځکه چې موږ د هټیو کرایه ورکوو. هټیوال د کرایې لوی مقدار ورکوي. زه او نور هټیوالو په ځانګړي ډول د اختر لپاره مو د یو مليون کلدارو پر ارزښت مواد اخیستي دي، خو که دا په اختر کې خرڅ نشول نو دا ټول به خراب شي.
پاکستانی چارواکي وایي چې د کووېډ 19 دریمې څپې سره مخ دي او دا سختاري چې دا به د دوه مخکيني څپو په پرتله ډیر زیانمنونکي وي. د تیر کال راهیسې په پاکستان کې د 850,000 څخه زیات پیښې تایید شوي او د 8,000 څخه ډیر کسان د کووېډ له امله مړه شوي دي. بل خو د پاکستان په ګاورن هنچ د کووېډ 19 دویم څپې سخت څپلې ملیونونو کسانو ته د واکسین کولو هڅه کوي. په هند کې د شنبه په ورځ بیا هم تر 400,000 څخه زیات کسان په کورونا اخته شوي، چې په دې ترڅ کې د 400,000 څخه زیاتو د مړینې خبر هم ورکړ شوی دی. هندیان په پراخه کچه د واکسین کولو غوښتنه لري او خلک د ټول هیواد په کچه له مرکزونو بهر په اوږدو لیکو کې ولاړ دي.
څوره زده مخه موږ د ورځې شاوخه 1500 شاوخه کې خلک واکسین کول. اوس موږ په ورځ کې شاوخه 1500 خلک واکسین کوو او د خلکو ګڼګونه ورځ په ورځ زیاتیږي.
په پریاګراټ سینه کې خلکو د شنبه په سهار د روغتیایي مرکز د خلاصېدو مخ کې په کټارونو کې انتظار ول.
دا واکسین سره استمانه کوي. شاوخه ډیر روغتونونه او د کووید واکسین کولو مرکزونه شته دي، خو ټول مخکې له مخکې ډک شوي دي.
ورسته له دې چې په هند کې د کووید 19 پیښې ډیر شوې، د کووید واکسین شاوخوا 1,000,000,000 خوراکونه خلکو ته تطبیق شوي. په هند کې کووید 19 هغه مهال په یو ستر ناورین بدل شو چې د هند حکومت لوی شمیر خلکو ته اجازه ورکړه چې مذهبي جشنونه او سیاسي غونډې ترسره کړي.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو په هکله راپورټونه اوري. د اروپای اتحاد مشرانو د شنبه په ورځ په پرتګال کې د غونډې نه وروسته له هند سره د سوداګرۍ په هکله مذاکرات بیرته پیل کړل او همې په پراخه پیمانه د فایزر او بایوټیک شرکتونو نه د کورونا د واکسینو د نیولو په منظور یو موافقتنامه هم لاسلیک کړه. د پاریس نه د امریکا غږ د خبريالي لیزا براین د لیګلی رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شال ولی.
د اروپای اتحاد مشرانو په پرتګال کې د خپل علي غونډې په دوران کې د نړۍ مخ په پراختیا هیوادونو ته د کووید 19 واکسین د لګولو او د سوداګرۍ په شمول د یو لړ مهم مسایلو په باب پریکړه وکړې. د هند او اروپای اتحاد ترمن مذاکرات له 1992 لمریز کال راهیسې په ټپه درېدلی وو. څارونکو وایي د اروپای اتحاد مشران هیله لري چې له هند سره به د خپلو اختلافاتو د رفع کولو لپاره یوه لاره عمومي. د اروپای اتحاد مشر چارلس میچل له هند سره د تجارت او سوداګرۍ په اړه موافقتنامه د هغه هیواد او د اروپای اتحاد ترمنځ اړیکو د یو نوي مهم فصل ترانستل وبلل. میچل وویل چې د اروپای اتحاد او هند ترمنځ چې د سوداګرۍ په اړه کوم بحثونه روان دي په هغه کې د اروپای پانګوالو د سرمایې مسؤلیت او په اصطلاح د هغو جغرافیایي علایمو په باب مذاکرات کول شامل دي چې د شامپین د شرابو په شمول د اروپای محصولاتو د اصلیت د خوندي ساتلو لپاره ضروری دي. نوموړي وویل
وی آر د ورلدز ټو لارجست دیموکراسیز، وی آر نیچرل پارتنرز ان مینی ایریاز.
موږ دواړه د نړۍ دوه غټې دیموکراسي او فطري توګه په ډېرو برخو کې شریکان یو. زموږ ترمنځ شراکت د ګډو ارزښتونو پر بنسټ ولاړ دی چې ګډ او خیر نه یوازې د آرام سمندرګي د شاوخوا هیوادونو خلکو ته رسیږي، بلکې ټولو نړیوالو ته به ورسیږي. ښاغلی میچل دا تبصره په پرتګال کې د اروپایي اتحاد د مشرانو د عالي غونډې په دوران کې د هند صدر اعظم نریندر مودي سره د ویډیوي کانفرنس لاره د اروپای مشرانو له ملاقات نه ورسته وکړه. د اروپای اتحاد د کمیسون رئیس اورسلا وون لیر خبريالان ته ویل چې د اروپای اتحاد ولسو غړو هیوادونو په هند کې د کووید 19 د دویمې څپې له خپرېدو وروسته له 160 میلیون ډالر نه زیاته مرسته استولې ده. د اروپای مشرانو لپاره د پرتګال علی غونډا د 1300 میاشتو په دوران کې د دغه اتحاد د مشرانو لپاره د مخامخ مذاکراتو فرصت برابر کړ. د کوینونس د اوبا پاړه مذاکرات د بحث تر ټولو مهمه موضوع وه. د اروپای اتحاد مشرانو د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن د هغه وړاندیز په مقابل کې مختلط عکس العمل څرګند کړ چې وای د واکسینو جوړونکو هیوادونو باید ځانګړو امتیازاتو او حقوقو یا پیټنٹ رائټس نه صرف نظر شي ترڅو نور هیوادونه وکولې شي چې په اسانۍ د کووید 19 واکسین تیار کړي. د هند او جنوبي افریقا په شمول د نړۍ مخ په پراختیا هیوادونو د بایدن د ادارې د دغه وړاندیز تود هرکلی کړی دی، خو اروپایانې په اړه زړه نازړه دي. اروپایي اتحاد په دې ارتباط له متحده ایالاتو نه د یو کنکریټي او عملي پلان د وړاندې کولو غوښتنه کړې. اورسلا واندی لین اعلان وکړ چې موږ پر دغه وړاندیز باندې د بحث ارزو لرو. نوموړي وویل
But again, this is something which will not bring within the next months, perhaps the next year, any
By doing چې دا یو داسې نظر نه دی چې دراتونکو څو میاشتو په دوران کې با آیا بل کال با د واکسینو د جوړېدو سبب شي. موږ هم دا اوس په سمدستي توګه واکسینو ته اړتیا لرو. نوموړي وویل چې د امریکا په شمول د واکسینو غټ تولیدونکو هیوادونو باید خپل موجوده ذخیره له نور هیوادونو سره شریکی کړي. میرمن اورسلا اوندیر زیاته کړه چې د فایزر او بایوټیک له شرکتونو سره د لاسلیک شوی موافقتنامې له مخې به اروپایي اتحاد نور واکسین هم واخلي. نه یوازې دا چې د اروپایانو د اړتیاو د پر کولو لپاره کفایت کوي، نور مخ په پراختیا هیوادونو ته به هم ولېږي. د دې عالی غونډې په دوران کې لډېر کلونو راهیسې د اروپای اتحاد مشرانو ته د هغو ټولو نزو چیلنجونو او ستونزو په باب د بحث لپاره موقع په لاس ورغله چې اروپا ورسره مخامخ ده. کورونا ویروس د دغه چیلنجونو په لورې د اروپایانو توجه ورواړوله. د پینډمیک نه مخکې 2012 میلادي کال راهیسې په مسلسله توګه د فقر او بیروزګارۍ کچه مخ په کمېدو وه، خو د اوبانه وروسته هر څه یو دم بدل شو. غړو هیوادونو موافقه وکړه چې د غربت او فقر په ضد به مبارزه کوي. د ناقدینو په وینا دا موافقه د راسخ عزم او ارادې نه خالی وه. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
¶¶
آشنا رادیو در نوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسې په لوښ بسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.